السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې خبري کړي کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم در خبرو اوریدلې مې هېروي. خو لومړی رازو خبرونو ته ویان زموږ همکار احمد الله دی.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقي حکومت مذهبي ډله تحریک لبیک د ناقانونه ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د خپلو عسکرو ایستلو نیټه اعلان کړې. او افغان حکومت په لوګر کې په یو هوایی برید کې د څلور وسلوال طالبانو د وژنې ادعا کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صادر رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي. حکومت دریځ لري چې تحریک لبیک کارکنانو په پولیسو حمله کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. خو د تحریک لبیک یو ویان پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا د دوی د شلو زیاتو کارکنانو د وژنې دعوه وکړه. په آزاده توګه د دې دعوې تصدیق نه دی شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړه او وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د ستمبر تر 11 ووزي. پر دغه نیټه د القاعده وسلوالې ډلې په امریکا د ترهګریز بریدونو 40 کاله پوره کیږي. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې په وینا کې وویل چې اوس وخت را رسېدلی چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي او امریکایي فوجیان کور ته ستانه شي. بایدن وویل له افغانستانه د 2500 پاتې امریکایي فوجیانو وتل به د مې په لومړۍ نیټه پیل شي. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. له افغانستانه د خپلو فوجیانو د ایستلو د نیټې تر رسمي اعلان څو ساعت وړاندې بایدن او غنی د ټلیفون لارې خبرې وکړې. د دوانو مشرانو ترمنځ د خبرو وروسته اشرف غنی په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل ولسمشر بایدن ته ویلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت به د ځواکونو د وتلو په برخه کې له خپلو امریکایي شریکانو سره همکاري کوي. طالبانو بیا په خپل پخوانی دریس ټینګار کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان د اسلامي امارت غوښتنه دا ده چې د دوهې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه دی له افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووزي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 143 کسان مړه شوي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,302 ته رسېدلی دی. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي په پاڼې تر مخه تر نن سهاره د کرونا وایرس مثبت کیسونو شمیر شاوخوا 1,40,000 ته رسېدلی دی. خو له کووډ 19 ناروغۍ 6,40,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي. په لوګر کې په یو هوایی برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په لوګر کې د ملي اردو د لیوا ویان ایمل خان مومن نن مشال ویډیو ته وویل چې تیره شپه په یاد ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو په یوه فابریکا هوایی برید شوی چې پکې د څلور وسلوالو طالبانو د وژنې ترڅنګ د طالبانو یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. د نوموړي وینا وه
تیره شپه هوایی ځواکونو د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ په اړوند سیمه کې ترهګرو طالبانو د ماین جوړولو په یوه کارخانه باندې هدفمند هوایی برید ترسره کړو چې د یاد برید په پایله کې څلور تنه طالب جګړه ماران ووژل شول او درې تنه نور ټپیان شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیځ اروپا درې شامل هیوادونو جرمني، برتانیا او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران وروستۍ خطرناکې څرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکې روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي. د دغه تړون په حق لبانن په ویانا کې نوري خبرې کیږي. خو د ډیپلوماټیکو هڅو باوجود ایران د اپریل پر 14 اعلان وکړ چې راتلونکي اونۍ بعد 60 درجو د یورینیمو غنی کول پیل کړي. د ایران د اعلان تر هغې وروسته راغلی چې د ایران په نتنز اټومي بټۍ کې په مبینه توګه چاودنه شوي او ایران یې پړه پر خپل سخت دښمن اسرائیل اچوي. سپینې ماڼۍ ویلي د تهران پارونکي وینا باوجود چې د یورینیمو غنی کول به زیات کړي په دې حقله خبرو ته ژمنه ده. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار احمد الله ناوریدل. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او راپورونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک ډلې د ناکامونه ګرځولو اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو نیټه اعلان کړې ده. دا به هم باورې چې په پاکستان کې سړونکو دې ته څنګه ګوري.
خو اوس په امریکا دا وایي چې پاکستان طالبان باندې فشار راولي چې دوی د استنبول په غونډه کې شامل شي.
د پاکستان حکومت وایي د چینو د نرخونو د زیاتولو د مافي خلاف ګامونه پورته کوي. خو سیلونکي وایي
د اسمبلیانو کې مناسب په بیوروکراسي کې د دې اثر رسوخ وي د دې خلاف هغه اکشن کوم دی نو هغه ډېر کامیاب پاتې شوی نه دی. هغه هر حکومت اخستی دی.
او د مومند زلی استادان وای حکومت د کورونا وایرس کې سونو د زیاتېدو باوجود د سکولونو د تړل د سکولونو د تړلو فیصله لا هم نه دکړي.
د سکولونو کولاو دی او دلته کې زیات تر چې کوم دی ټیچر د سټل ایریا نه دی. د کورونا په خاطر چې مبا نه دلته تقریبا 70 کې سونو د سرشي
له مشال رادیو سره اوسي. تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړان دی په خبرونو کې باورید د پاکستان حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې د ناقانونه ګرځولو اعلان کړی دی. د او د دې لپاره یې سمری د نوړان دی وفاقي کابینه ته لګلې و. د حکومت په خبره د مذهبي ډلې د احتجاج پر مهال په پولیسو حمله شوی او دوه اهلکاران پکې وژل شوی او له 300 زیات یې نور ژوبل شوی دي. خو د تحریک لبیک پاکستان ویان مشال ریډیو ته ویلي چې په پرام نه احتجاج پولیسو ډزې کړي او د دوی د شلو نه زیات کارکنان یې وژل دي. او دا چې د دوی ډله سیاسي ډله ده او پر دې بندیز لګول غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. پودیاړه نور تفصیل د سراج زهیر ناور.
د اپریل په 14 اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد خبری کانفرنس کې ویلي حکومت کې فیصله کړې چې مذهبي ډله تحریک لبیک پاکستان ناقانونه ډله وګرځوي او بندیزونه پرې ولګوي. د نوموړي په خبره تحریک لبیک پاکستان غواړي چې پاکستان په نړۍ کې د سخت دریزه او تنګرو یا ملک په حیث ور وپیژني. خو حکومت په هیڅ کله د دوی دا غوښتنې ونه مني. د شیخ رشید په وینا تحریک لبیک پاکستان د احتجاج په نوم قانون په لاسونو کې اغستی وو او له قانون نوی سرغړونه کړي لاري بندې کړي وي چې لکه بلې د کورونا مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي. په پولیسي حمله کړي چې پکې دوه پولیس اهلکاران مړه او 360 جوبل شوي. نو په دې خاطر وفاقي حکومت ته پنجاب حکومت په سفارښتنه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز لګولو فیصله کړي او دې لړکی د حتمی منځوري لپاره یې سمري وفاقي کابینې ته لیږلې. د پنجاب نه په پاس کېدو چې کوم قرارداد راغلی د هغې په منظورولو کابینې ته مو په تحریک لبیک د پابندۍ سمری ولېږلا. بل پلو د تحریک لبیک پاکستان د پینډی اسلام آباد ترجمان دانش بختیار مشال ریډیو ته وی د دې اعلان وروسته د دوی مشران او غړي نیول شروع شوي او دا چې د پولیسو سره په نښتو کې د دوی د شلو نه زیات کسان مړه او د زرو نه زیات کسان جوبل شوي.
کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں کسی دوسری سیاسی جماعت پر
هیڅ یو سیاسی ډله په پاکستان کې په بلې کومې سیاسي ډلې بندیز نشي لګولې او نو ورته دا حق ترلاسه دی. الیکشن کمیشن کې زمونږ ریکارډ پاک او صاف دی او زمونږ هر څه په ډاګه دي او د دې ملک مونږ سلورم غټ قوت یو. نو په داسې طریقه چې په یو احتجاج باندې او هغه هم په هغه احتجاج چې د تړون سر غړونه پکې حکومت په خپل کړی وي او په پرام نه احتجاج یې نیغ ډزی کړی اوس کو بدوی له لاد دې جواب پر کول وی
خود کی اور پرام نه احتجاج کو پر انہوں نے سٹریٹ فائر کی ابھی تو ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا.
بل طرف ته د پاکستان الیکشن کمیشن وینا د چ په تحریک لبیک پاکستان د بندیز رستوبه د یاد ډلی امیدوارانو لبه د خپل جمعه سره تړون ختمول وی دا په داسې حال کې چې د کراچۍ د قومي اسمبلی په حلقہ ان اے 295 باندې د زمینی انتخاباتو لپاره تیاری پیل شوی چې په دې تحریک لبیک پاکستان امیدوار مفتی نذیر کمال وی هم شامل دی. د حکومت د دې فیصلې وروسته به د پاکستان په سیاست سرات وی. مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی پاکستان دا اقدام یوازې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د غوښتنو لپاره کړی.
دلته په پاکستان کې تاسو ته وګورئ، د یو قسمه احتجاج شو، بیا په دې کې په پارټۍ باندې پابندي لګېده. نو چې په پارټۍ باندې پابندي لګېده، نو که دا پابندي لګي نو د پاکستان هغه موقف ته به هم دې سره تقویت ملاویږي، کوم چې هغې په فاینانشل اکشن ټاسک فورس، کوم چې اف اے ٹی ایف دی، په هغې کې هغې اخیستی دی.
دا له هغې وروسته چې د اپریل په 12 د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین ریزی گرفتار کړو، د کومې وروسته چې په ټول هیواد کې د تحریک لبیک پاکستان کارکنانو احتجاجونه پیل کړل. د ذکر د تیر کال د نومبر په 15 نیټه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی و، چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي. د کومې وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
اوریدونکو، دا به هم تاسو ته ووایم چې د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د پاکستان وفاقي حکومت په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو فیصله کړي، او د دې لپاره چې کومه سمري وفاقي کابینې ته لیږل شوې وه نو هغه منظور کړل شوې ده. په دې اړه هڅه کوو چې تاسو ته نور معلومات هم درکړو. هم پر دې موضوع کې پاتې کیږو چې د لاهور پولیسو د پاکستان یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12 گرفتار کړو، د کوم وروسته چې د یادې ډلې پلویانو د دغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړ. د تحریک لبیک پاکستان مشران وایي تر څو چې حکومت د فرانس سفیر له پاکستانه ونه باسي او خپل سفارتي تعلقات ورسره ختم نه کړي، تر هغې به یې احتجاجونه دوام لري. دا چې دغه یاد مذهبي ډله هر بار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د دې ډلې دومره مضبوطې دوه وجوهات سیدی، په دې اړه هم معلومات درکو او کوشش کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب سره په دې اړه خبرې وکړو، او داسې راپورونه هم د اوریدونکو چې په اسلام آباد کې د فرانس سفارتخانې خپل د سفارتخانې سټاف ته یا کارکونکو ته داسې هدایات هم جاری کړي دي چې کنه دوی دې له پاکستانه اوزی. او څنګه چې ما تاسو ته وړاندې وی چې د پاکستان حکومت د دغه ډلې ته ناقانونه ګرځولو اعلان کړی دی، په دې اړه د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې کومه سمري وفاقي کابینې ته لیږل شوې وه نو هغه منظور کړل شوې ده. نو په دې اړه باندې تاسو ته معلومات درکوو. د دې سره سره موږ سره نور راپورونه، شننې، مرکې او تبصرې هم دي، اورېدل یې مه هېروئ. زه به یو ځل بیا تاسو ته ووایم چې د لاهور پولیسو چې کله د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12 گرفتار کړ، له هغې وروسته د دې ډلې پلویانو په دغه هیواد د دغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې پیل کړې. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان صاحب د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم، او په دې اړه څه وروستي معلومات لري؟ داسې پاکستانی مطبوعات داسې لیکي چې ګینې وفاقي کابینې ته چې کومه سمري لیږل شوې وه هغه منظور کړل شوې ده.
لکه چې به وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وزیر داخله وزیر شیخ رشید دا خبره وکړه چې تحریک لبیک پاکستان باندې چې کوم د بندې فیصله تېره شوې وه نو د کابینې غړو وزیرانو په هغه سمري باندې په هغه فیصله باندې دستخط کړي دي. البته هغه چې کوم د پاکستان د قانون وزارت دی او نور قانونی ماهرین دي نو هغه یو رسمي یو د فیصله د هغې په لیکلو کې یو نوټیفیکیشن به جاری کیږي او هغه نن څه وخت هم جاری کیږي. یو دا خبره ده وکړه چې کابینې منظوري ورکړې ده، وزیر اعظم منظوري ورکړې ده چې دغه تنظیم دې په هغې باندې وبشي. دویم دا چې د سبا به انتخاباتو کمیشن ته الیکشن کمیشن ته یو بل یو خواست کی دی یو عریضه باندې کی دی درخواست د کی دی چې پاکستان تحریک لبیک هغه د بندیز روستا هغه مات شي هغه نو دا خبره هم د وکړه دا خبره وکړه چې تشدد روان دی او تقریبا دیار کې 1500 پولیس والا زیات پکې په پنجاب کې پکې د تحریک لبیک پاکستان په مظاهرو کې جو بل شوی دی بل د سره په خبری کانفرنس کې شیخ رشید سره نور الحق اګری د مذهبي چارو وزیر هم ناست وو چې هغه دا خبره وکړه تحریک لبیک خبرونه انکاری او په 6 اپریل هغه اسلام آباد طرف ته د یو لانګ مارچ پروگرام جوړ کړی او حکومت هغه ته ویلو چې د خبرو د لارې د مسله حل کړي نو هغه چې حکومت دې ته مجبور شو چې د دې خلاف قانونه مواخلي او دغه رنګ د بندي فیصله وکړي.
او طاهر خان صاحب داسې راپورونه هم دي چې په اسلام آباد کې د فرانس امبسي چې دا غي خپل د سفارت کارکونکو ته ویلي دي چې له پاکستانه دی ووځي په دې اړه څه ورستي معلومات لري؟
دا خبره درسته د اسلام آباد کې د فرانس سفارت خانې یو ویان دی دلته پاکستان اسلام آباد کې میډیا ته دا خبره دوی تصدیق کړې دي چې دوی په پاکستان کې خپلو وګړو ته او دغه رنګه چې کوم د فرانس کپنی دی په پاکستان کې کار کوي دغه کار کوونکو ته ویلي دي چې فارزي توګه پاکستان پریږدي ځکه دوی دا خبره کړې ده چې دلته د فرانس کوم شهریان دي وګړي دي هغوی ته ډېر زیات خطر دی او دغه کوم په پاکستان کې دا پرتشدد کوم مظاهرې روان دي د دې د خطر له امله دوی ویلي چې فارزي توګه دوی د پاکستان نه لاړ شي. البته دا خبره کړې ده سفارت بند نه دی سفارت خلاص دی لیکن د سفارت کارکونکو شمیر هم محدود دی زیات کسان د دوی په سفارت کې نشته.
او طاهر خان صاحب تاسو چونکې د اسلام آباد باره کې موږ سره معلومات شریکوي نو یو بل موضوع هم دغه دا چې داسې راپورونه دي چې د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعاتو د وزارت چوکۍ یو ځل بیا یعنی په دویم ځل فواد چودھری ته ورکړې ده نو که دې باره کې هم لږ اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
رسمي اعلان هم نه خپور شوی البته داسې ویل کیږي ځکه چې اخوانی کې کوم وزیر وو شبلی فراز مکلف یې بیا سینټ کې منتخب شو ماغه بیا حالت نه دی اخستی او 13 ورځې فواد چودھری خبری کانفرنس کوم داسې ویل شوی وو چې دغه کانفرنس د خبری کانفرنس د وزیر اطلاعات په حیث دی لیکن تر اوسه پورې یو رسمي یو باضابطه هغه فرمان او نوټیس دی نه دی اړتیا لیکن دا ویل کیږي چې فواد چودھری به یو وار بیا د پاکستان د اطلاعات وزیر شي چې مخکې هم د اطلاعات وزیر پاتې شوی دی.
سمه ده ډیره ډیره مننه کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار شي تاسو ته دغه معلومات تر کول هم پر دې اړه راځو یوې بل رپورت ته د لاهور پولیسو څنګه تاسو ته وړاندې ویل چې د پاکستان د یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی د اپریل په 12 گرفتار کړ لکه مرسته چې د یادې ډلې پلویانو دغه هیواد په یو شمیر ښارونو کې قهرجنې مظاهرې او احتجاجي پرلتونه پیل کړ. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي په دې اړه یو تفصیلی راپور زموږ د همکار احمد الله نو.
تیر کال د نومبر په 15 تحریک لبیک پاکستان ډلې د راولپنډۍ او اسلام آباد ترمنځ په فیض آباد کې احتجاج پیل کړی وو او له حکومت یې غوښتل چې د فرانس سره د سفارتي تعلقات ختم او د هغه هیواد سفیر دی له پاکستانه وباسي. دا پرله د اکتوبر په 18 تر هغې وروسته پای ته ورسېد چې حکومت او تحریک لبیک ډلې ترمنځ یو تړون وشو چې پکې حکومت د یادې ډلې غوښتنې ومنلې. تحریک لبیک پاکستان د فرانس سره د تعلقاتو ختمولو غوښتنه ځکه کوي چې د دغه ډلې په وینا د فرانس ایوی مجلې د پیغمبر اسلام خاکې چاپ کړي وي. که څه هم د اسلامي نړۍ ترڅنګ یو شمیر غربي هیوادونو هم د دغو خاکو پر ضد خپل غبرګونونه څرګند کړي ول خو په هیڅ یو هیواد کې د تحریک لبیک ډلې په څیر مظاهرې نه وې شوي. یادې ډلې په 2013 کال کې د سپریم کورټ لخوا د مذهب سپکاوی په مقدمه کې د بیګنا ګرځول شوی عیسوي خزی آسیا بیبي د خوشی کولو پر ضد هم د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې وې. تحریک لبیک ڈلے د 2019 کال د نومبر په میاش کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په انتخاباتي حلف نامه کې د ختم نبوت په حوالہ د متنازع ترمیم پر ضد په فیض آباد کې درنور کړی و او د هغه وخت د قانون وزیر زاهد حامد د استعفا او له حکومت سره د ایوی لوزنامې وروسته یې خپل درنه ختم کړه. دا چې یاد مذهبي ډله هر وار په حکومت خپل غوښتنې منلو کې څنګه بریالي کیږي او د ډلې دومره د مضبوطېدو وجوهات څه دي؟ په اسلام آباد کې خبریال سبوخ سید چې د مذهبي ډلو او د هغې د مشرانو په اړه راپورونه هم جوړ کړي مشال ویډیو ته وویل، هر کال 15 میاشتې داسې وي چې مذهبي ډلې د مذهب سره تړي، لکه ربیع الاول، محرم، رجب، شعبان او روژه. په دې میاشتو کې د مذهبي ډلو د مشران صرف او صرف د مذهب په حواله سره بیانونه ورکوي او په داسې کولو سره دوی د خلکو ذهنونه جوړوي.
پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ مذہبی بیانیاں ہمیشہ
پاکستان کی مذہبی بیانیہ دا ہمیشہ نقبی پاتے دا او دا تحریک لبیک مشرانو دا خپلو بیانونو دلاری ختم نبوت رسول اللہ سر عشق صحابہ و او اہل بیت سر مینا او یو شمیر نور موضوعات دمرا حساس جوڑ کری چی چوک پی خبرہ نشی کولے نو یو خود مذہب کارڈ پا استعمال اولو سر ایزان مضبوط کرے او بلا وجہ پا ریاستی کچا دا دی دلیل پارا نرمخت او ملتڑ موجود دی. واضح مثالی دا 2019 کال دا درنی و رستا دا یو پوزی مشر لخوا د دې ډلې په پلویانو کې پیسې ویشل وو. د دې ترڅنګ یادې ډلې د خپل هر احتجاج وروسته په حکومت خپل مطالبات منلي چې له وجې حوصلې اوچتې شوې دي.
که څه هم د سیاسي چارو شنون کی او یو شمیر ملکی وګړي د هغه ډلو پر ضد د سختو ګامونو اخیستو غوښتنه کوي چې د ریاست عملداری چیلنج کوي، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف د کورونو چارو پخوانی وزیر اعجاز شاه تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طاقت د استعمال په ځای خبرې اترې د مسلې بهتره لار ده. خو په اسلام آباد کې د دینی چارو یو پوه وقاص خان د حکومت لخوا مذهبي ډلو سره شوي تړونونه په هیواد کې د دغو ډلو د اثر او نفوذ د لا زیاتېدو یو عمل گنی. د اپریل 14 مشال ویڈیو سرا پا خبرو کی دنو موڑی وینا وا
پاکستان میں جو مقتدر ہے ان کے ہاں یہ چلتا رہتا ہے
پا پاکستان کی چدا طاقت اکمی اصل اثر چینی دی نو ہاگوی ہمیشہ داسی مذہبی او یا لسانی ڈلی د خپلو سیاسی مقاصد د حاصل اول لپار جوڑا دی. تحریک لبیک ڈلا سو کا لمخ کی چانا پی جاندرا خدا اول زل لپارا د مسلم لیگ نن حکومت پر ضد استعمال اکلشوا او چکلا تیر حکومت پر ضد طاقت استعمال وکلو نو د امنیتی ادارو مشران لخوا ورته ویل شو چې دا زمونږ خپل خلک دي او د طاقت استعمال پر ځای د خبرو اترو د لارې معاملې هوار کړی. نو د دومره ډاډ وروسته زرونه نور هم غټ شول او پر مخ روان دي.
د وقاص خان په وینا چې کله هم مذهبي ډلې لارو کوڅو ته راوځي نو دوی د خلکو جذبات راپاروي چې په نتیجه کې نوي خلک لزان سره ملګري کوي او حکومت تل د مذهبي ډلو د خوشالولو کوشش کړي چې ورسره دا ډلې نور هم پیاوړي شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا سو مشال رادیو تغوگی وریدون کو دا امریکا ولسمشر جو بایڈن لافغانستان د خپل پوزیانو د ویستلو نیٹا اعلان کا وی ویل چې نور هغه وخت راغلی چې د امریکا د تاریخ تا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسول شي. د امریکا او طالبانو د هغه موافقه پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوی و په پام کې و چې ټول امریکایي پوزیان د مای په لومړی له افغانستان اوسي. د ولسمشر بایڈن له لوري د سواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د نیټو یو شمیر نور غړو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستان وباسي. نور تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورت کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. ویل د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله مطلب دا نه دی چې امریکایي پوځیان 40 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې پاتې شي. د ویل
دا هغه وخت چې امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو له اوږدې جګړې کور ته راسي.
بایدن ملت ته په وینا کې ویل امریکا پر یوې داسې جګړې د خپلو منابعو لګولو ته دوام نشي ورکولی چې نامعلومه وي او نتیجه یې بدلېدلی نشي. ده زیاته کړه، موږ په دې تمه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور دوام نشو اوږدولی چې د پوځیانو د ایستلو لپاره به آیډیال شرایط برابر شي. د امریکا ولسمشر همداراز ویل
زه اوس د امریکا څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور مشري کوي. دوه جمهوري پال
دو دیموکراتان وو زبدا مسولیت پنځم لسمشر ته پرېنږدم.
د وویل چې په دې اړه یې له خپلو متحدانو پوځي مشرانو د کانګرس له غړیو او مرستیال ولسمشرې کمیلا هاریس سره مشورې کړي چې د سپتمبر تر یولسمې پورې له افغانستانه د ټولو پوځیانو په ایستلو کې مرسته وکوي. دا هغه نیټه ده چې شل کاله پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستې وه په نیویارک او واشنګټن کې تروریستي حملې وکړې. د امریکا ولسمشر په عین حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو ټینګار وکړ، ویل چې د ده حکومت به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ وکوي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روسانو لپاره به له نړیوالو هلو ځلو سره مرسته وکوي. د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوې وه، په پام کې وه چې ټول امریکایي پوځیان د مې په لومړۍ له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایډن له لورې د ځواکونو د ایستلو له اعلان سره هم مهاله د ناټو یو شمېر نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره په همغږۍ کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي.
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایډن د پریکړې درناوی کوي، خو طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کړی او وایي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه څخه په ټاکلي وخت باید ووسی. د امریکا د اعلان په اړه زموږ همکار احمد الله په پېښور کې د سیمه ایزو چارو په رحیم الله یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له افغانستانه د امریکا په واسطه وتلو په صورت کې د پاکستان رول څنګه کېدای شي.
زما دا خیال دی چې څنګه چې پرون د امریکې د خارجه سکرتر انټونی بلینکن ټلیفون کړی و جنرال باجوا ته او نور پاکستانی حکومت چارواکو سره هم رابطې دي، هغې خو د پاکستان تعریف کړی دی. خو اوس په امریکا دا وایي چې پاکستان طالبانو باندې فشار راولي چې دوی د استنبول په غونډه کې شامل شي. ځکه طالبانو ویلي دي چې جایبو تر هغې پورې داسې غونډو کې نه شاملېږي تر څو پورې چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې موجود دي.
که د افغانستان نه د امریکا فوج وزي نو د افغانستان راتلونکي څنګه ښکاری تاسو ته؟ آیا حالات به خرابۍ طرف ته ځي کنه؟ دا چې کومې لوزنامې روانې دي په دې صورت حال کې به افغانستان کې حالات ښه شي؟
تاسو ګورئ چې اوس امریکای سره څلور میاشتې او یو هفته اضافي وخت شته، نو دا وخت به اوس استعمالولی شي په ښه طریقه باندې چې دغه د امن لپاره غونډې وشي، په هغې کې پرمختګ وشي، د افغانانو ترمنځ، طالبانو او د هغې مخالفینو ترمنځ یو پریکړه وشي د امن لپاره، او د آینده چې کوم یو پلان دی هغه جوړ شي. خو دا ده چې امریکایان که فوج په افغانستان کې پاتې کوي نو هم مسلې دي او که وباسي نو هم مسلې دي. یعنې دا افغانستان کې پایدار امن راوستل دا ډېر یو مشکل کار دی.
د طالبانو چې کوم ویان دی زبی الله مجاهد هغه په ټویټر پاڼه باندې دا لیکلی دی چې کوم دوهې موافقې مطابق په کار دی چې امریکا فوز د اول د مئی نه اوزي د افغانستان نه، او کدی نه اوزي او بیا که حالات خرابېږي نو د هغې ذمهوار به هغه څوک چې څوک د دغې موافقې چې کومه شوې وه موږ سره په هغې باندې په صحیح توګه عمل درآمد نه کوي.
زما په شل باندې زیات امکان دغه دی دوی یو بل سره خبرې وکړي، تفاهم ته ورسېږي، طالبان الحم سے مراعت ور کی رئی سے خبریں منی اور داغنڈ کے طالبان کا ڈون کی اور پاوی کے سو پر مختہ گوشی
ریم الله صاحب. طالبانو چې کوم دا خبره وکړه چې دوی په استنبول کې کومه غونډه کیږي په دې کې ګډون نشي کولای، هغه وجوهات څه دي چې طالبانو په دغه غونډه کې د ګډون نه کول ویلي دي؟
تاسو پورې چې خارجي ځواکونه په افغانستان کې وي تر هغه پورې هغه استنبول یا بل غونډه کې ګډون نه کوي.
ریملا صاحب لکه څنګه چې امریکا هم اعلان وکړ چې 11 ستمبر به پورې به فوز وباسي، دغه شانتي انټونیو بلینکن چې کوم دغه د پاکستان فوز مشر سره خبرې وکړلې، هغه هم دا غوښتنه چې په طالبانو ته وایي چې په دغه استنبول په غونډه چې کوم دغه کې ګډون وکړي، نو آیا پاکستان به طالبان دې ته رضا کړي شي چې هغه لاړ شي په دغه غونډه کې ګډون وکړي؟
ما په شان باندې پاکستان یوازې دا کار نشي کولی. دا به یو مشترکه کار وي، ذمہداری به وي. تاسو ګوره دا اوس چې استنبول کې کومه غونډه کېږي زیاده لپاره چې کوم تیاری روان دی، نو هغه ملګرو ملتونو علاوه ترکی، امریکا او قطر هغې دا خبرې کړي په استنبول کې او هغې دغه تیاری کوي او هغې نه اصول هم طے کړی دي زای متعلق به استنبول لا غونډه کیږي نو د قطرن پکې رول دی د ترکین پکې رول راغی اوس او دین علاوه پاکستان خو مخکې نړۍ مهم رول دی او د چین او روس ملګری ملتونو موج درې داسې کار کې هغې شامل شوي دي نو زه یم چې دا که ټول په شریکه باندې کوشش وکړي نو بیا ممکن دی.
رحیم الله صاحب یو آخری پوښتنه، که طالبان هلته په واک کې راځي نو په پاکستان کې چې کومې وسله والې ډلې دي نو د هغې راتلونکی بیا تاسو څنګه ګورئ؟
دا خو چې کومې د افغانانو ترمنځ خبرې په دوحا کې شوې دي اوس په استنبول کې به کېږي دا خو دې لپاره دي که نه چې افغانستان مستقبل به صحیح هلته کوم قسم نظام به راځي طالبان هم که په کې څومره حصه ورکوي او طالبان که د هغې سره سو روغه جوړه وشي بیا خو چې کوم نورې وسله والې ډلې دي د هغې دومره زور نشته نو دا د هغه نورې ډلې چې کوم دي د هغې مخنیوی کول به دومره ګران نه وي.
د مازیګر 15 بجې شوې دي اوریدونکو لنډ خبرونه د احمد الله ناور.
د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه یې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز پر داسې محل لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر سعد رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړې او وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د ستمبر تر 11 ووزي. له افغانستانه د بلخ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کړی دی او وایي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بارني ځواکونه دی له افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووزي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کووید-19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,822 ته رسېدلی دی. په لوګر کې په یو هوایي برید کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. په وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیځ اروپا درې شامل هیوادونو جرمني، برتانیې او فرانسې په یوې ګډه اعلامیه کې وویل د ایران وروستۍ خطرناکې سرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکې روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي. د دغه تړون په حق لبانن په ویانا کې نورې خبرې کیږي. او پاکستان تیره شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درې ماشلوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه. جنوبي افریقا لوبډلې وړومبی بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته 204 رنزونو هدف ورکړو، خو پاکستان لوبډلې ایوازې د یوه لوبغاړي په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړو.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځو. یوې بلې موضوع ته، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي دوی به د چینو د میلیونو د هغو مالکانو پر ضد چې ناجایزه ګټه یې کړې ده قانوني عملیات کوي. عمران خان دغه ګټه کوونکو ته مافیا نوم ورکړی دی، خو څېړونکي وایي پاکستان کې مافیا دومره زورور ده چې قانون هم د دوی لاسو کې دی او قانون جوړول هم زیاتره وختونه د دوی په اختیار کې وي. نو بیا داسې ممکنه ډیره ګرانه ده چې د دغو ډلو خلاف قانوني کاروایی وکړل شي. دا چې په دې اړه څېړونکي څه نظر لري، تفصیل د شاهنواز ترکزی نه.
وزیر اعظم عمران خان ویلي د چینو په ګرانۍ کې د ککړو تنانو ضد به قانوني عملیات روان وي او هیڅوک به نه معاف کیږي. نوموړي پرون په سرګودا پنجاب کې د یوې غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې وویل پاوباندې یو کال کې چینی 26 روپۍ ګران شو
او د عوامو د 130 تر 30 ارب روپۍ د شوګر میلونو او یا چینو کارخانو ته لاړې. او چې کله د پاکستان تحقیقاتي ایجنسۍ FIA پر رټنې شروع کړې نو ډېر خفه کوونکي خبرونه مخې ته راغلي. د عمران خان په خبره چې د چینو جوړولو د 16 نه تر 20 پورې کارخانو تجارتي اتحاد یا کارټیل جوړ کړي او دوی بیا ناجایزه ګټه کوي، نو د دغې په ضد به حکومت ګامونه پورته کوي او لازم ده چې د دوی ضد عملیات د قانون مطابق وشي. کارټیل او یا تجارتي اتحاد یا ورته زیاتره وختونه عمران خان مافیا هم ویلي، آیا دومره زورور ده چې ورباندې د ریاستي ادارو او یا د حکومت هم لاس نه رسي؟ ماشال ریډیو دغه پوښتنه د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلاکت خان نه وکړه.
تیره ورځ د یو این ڈی پی یو رپورٹ د پاکستان باره کې پبلش شوی دی چې یاره په پاکستان کې داسې مافیاز دي چې هغوی کنټرول کول چې کوم دي نو هغه کران دي. دا نه ده چې صرف د عمران خان صاحب حکومت دا ایکشن اخلي، نورو مخستی دي خو چونکې د عدالت یو نظام هم شته، غر غر انډسٹریلس یا لینډ لارډس دي، فیوډل دي، په اسمبلیانو کې هم ناست دي، په بیوروکریسي کې د دي اثر رسوخ وي. د دې خلاف هغه ایکشن کوم دی نو هغه ډېر کامیاب پاتې شوی نه دی، هغه هر حکومت اخستی دی.
د وزیر اعظم عمران خان نه پرونده هم پوښتنه وشوه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د چینو د ډیرو کارخانو مالک جهانگیر خان ترین چې په ضد د چینو د بیل وړولو مقدمه جوړ شوې او ځینې مالي اکاونټونه یې بند شوي، او دی غواړي هم چې د عمران خان سره وویني. سره ملاقات ممکنه ده؟ عمران خان وویل دی به د هر چا سره ملاویږي، خو په اشاره یې وویل که یو څوک د دن ریلیف غواړي نو دغه به نشي ورکولی. البته دا یې وویل چې هر رقم عملیات به د قانون د لاندې کیږي. د جهانگیر خان ترین نوم د چینو د ملیونو د مالکانو په نوم لړکې په میډیا زیات راځي، او د حکومت لخوا دا وخت جهانگیر خان ترین ضد د تحقیقاتي ادارو سره مقدمه هم جوړې شوې. خو جهانگیر خان ترین بیا بیا دغه شان تورونه رد کړي دي چې ګنې د چینو باید د یا بیا د ملیونو لخوا زیاته کړې شوې ده. دی وایي خپل خو یو څو دانې د چینو ملیونو یا کارخانې دي، د نورو خلکو کارخانې هم ډېرې زیاتې دي، نو بیا یوازې دې تورنول زیاتې دي. عمران خان پرون زیاته کړي چې دلته که د غریب دپاره یو شان او مالدار یا زورور دپاره بل شان قانون وي نو دا ملک به تباه شي، او دا ملک دغه طاقتورو او کرپ مانا درغلې کوونکو تباه کړی دی.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دوونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په بلوچستان کې د کورونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي وروسته د تعلیمي ادارو د تړلو لړۍ پیل شوې ده، او تیره ورځ په کوټه کې د ښځو د یو پوهنتون د استاد ډاکټر شایسته چې کورونا وایرس له وجې مړ شوې، دغه پوهنتون چې سردار بهادر خان ویمن یونیورسټي نومیږي تړل شوې. دغه ډول په کوټه کې هم سلور سکولونه د نن څخه تړل شوې دي. بلخوا صوبایي حکومت په ولس غږ کړی چې د کورونا وایرس لارښوونې دي په سختۍ سره عملي کړي. نور تفصیل د ایوب ترین نور.
په کوټ کې سردار بهادر خان وومن یونیورسټي یا د انجونو پوهنتون د غوروسته تړل شوی دی. کله چې د اپریل په 14 نیټه د پوهنتون په اصل کې اسیسټنټ پروفیسر د ډاکټر شایسته مړی مندل شوی وو، کوم چې سمدلاسه و بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال ته رسول شوی وو، چیرې چې ډاکټرانو د ډاکټر شایسته د مړینې علت کرونا وایرس څرګند کړی دی. په کوټ کې د پوهنتون له لوري په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د ډاکټر شایسته د مړینې وروسته یونیورسټي به د اپریل تر دې منیټ پورې بندوي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی ویلي دي چې د کرونا وبا درېمه لړۍ ډېره خطرناکه ده، چې له امله دوی په کوټ ښار کې د نن څخه څلور سکولونه هم تړلې دي. تېر ماښام د مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي شاوانی پر شاریانو غږ کړی دی چې هغه دې د کرونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره پر ایس او پیز باندې عمل لیکنې وګرځوي. که چیرې د کرونا په کیسو کې زیاتوالی رالی نو حکومت به په کوټ ښار کې و لاکډاون ته اړ شي.
په بلوچستان کې د کرونا تھرڈ ویو چې دی ډیر تیزی مخت روان دی. اوس دا په تعلیمي ادارو کې هم کیسز ډیر زیات رپورټیږي. سبا سه د یو هفته د پاره سلور سکولان په کوټه کې هغه بندیږي. نن نوټیفیکیشن هم جاری شو ځینې سکولز کې نه کیسونه رپورٹ شوی دی، اور په نور درې کې سوالس کیسونه، اور دا چې دی په نور سکولز کې کیسونه پر مخ را روان دي. نو هر تعلیمي ادارې کې چې کیسونه زیاتیږي نو په حالت مجبوری په هغه تعلیمي ادارې تر هغه وخت بندي چې ګرد به موږ د سکین کوو اور سسپیکټډ کیسز هغه سیمپل به کلیکټ کوو. که ډیر تشویشناک حالت وي اور کیس ډیر زیات وي نو هغه تعلیمي ادارې موږ بندو.
دلته خبره ده د ونی ورده چې سردار بهادر خان وومن یونیورسټي په بلوچستان کې د انجونی وازنه پوهنتون دی، چیر چې د لس زره څخه زیات انجینیر زده کړې کوي. بل لور ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په صوبه کې وزلي چارواکو ته امر شوی دی چې هغه دې د روزي په میاشت کې د کورونا وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره په مارکیټو، مساجدو او د ګڼې ګوڼې په نورو ځایونو کې د کورونا پر سوفیز عملي کې نیو ګرځوي. په کوټ کې په جاري شوی یو بیان کې وزلي انتظامیه ته ویل شوی دی چې کوم دکانداران د کورونا پر سوفیز عمل نه کوي پر هغوی د جرمانه واچول سی دغه ډول دی د هفته او اتوار په ورځ تجار خپل کاروبار بند وساتي یوازې به میډیکل سٹورز او پیټرول پمپس خلاص وي په کوټه کې د روغتیا د ادارې د ویان ډاکټر وسیم بیگ له لوري د اپریل په 14 نیټه په جاري شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې 13 ورځ په تعلیمي ادارو کې یولس د کوونکي د کورونا وبا څخه اغیزمن شوی دی نوموړي زیاته کړې ده چې په صوبه کې د کورونا وبا څخه د اغیزمنو کسانو شمېره 6,578 رسېدلې ده په هغې کې 9,403 بېرته جوړ شوي دي خو 221 کسانو د کورونا وبا له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی لیکن دلته ځینې آزادې سرچینې د کورونا وبا څخه د مړینې شمېره څو چنده زیاته شوي
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو زو کرمت مومندو ته د مومندو ضلع د سرکاري سکولونو استادانو له مشال رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې دغه ضلع کې د کورونا مثبت کیسونه په زیاتېدو دي او دوی په دې اړه د تعلیم د متعلقه چارواکو سره په څو سوارې رابطې هم کړې دي خو تر اوسه د تعلیم وزارت په مومندو کې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی دا وخت خیبر پښتونخوا په زیاترو ضلعو کې سکولونه تر 28 اپریل پورې بند دي پدې اړه نور تفصیل پدې رپورت کې وو د مومند ضلع استادان وایي په دغه ضلع کې د کورونا وایرس مثبت کیسونه زیات شوي دي خو صوبایي حکومت لا هم د سیمې د سکولونو د بندولو اعلان نه دی کړی د پړانګار د سرې شاهد هلکانو د یو سرکاري هایر سیکنډري سکول پرنسپل فضل دیان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې روزانه د کورونا مثبت کیسونه رپورټ کیږي او د استادانو د غوښتنو باوجود لا هم حکومت د سکولونو د تړلو څه فیصله نه ده کړې
مسکول کولاو دے باقاعدہ کرونا وائرس تھا آخر دی او مطلب دے چیزے منگا ڈیو سے رپورٹ کری مجھے تیر جمعے پورت بانی دے پاسد کیوں ماں او آگے ہوئے نماتا پوچھو کہ اگر جمعنگ خدا برسون ہے کیسو نا ڈائریکٹریٹ رپورٹ کری دی نا ہم زم پدے گاوان کی چکم جیزے منگا ملگنے دانگنے اپاچوے نا ہم زم پدے گاوان کیو سیمیل اپاچوے دا پرون ہم اپاچوے دا پدے منگا سا ہائی سکول دفکور کے داگے پرنسپلز تے بہت رہے استادان ہم تو کرونا بانی پراتے دی
دا مومندو دا گنداو دا یو میڈل سرکاری سکول استاد محمد اشفاق دا اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل د مومندو زیاتره استادان د بندوبستي سیمو نه دي چې د کورونا په وبایي حالاتو کې ورته تګ راتګ ګران شوی دی
د سیټل ایریا نه دي د کورونا په تیر جمعه باندې دلته تقریبا 17 کیسونه رجستر شوي
د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود د اپریل پر شپږمه په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د هیواد په هغو ضلعو کې چیرته چې د کورونا کیسونه زیات دي له لومړي ټولګي نه تر اتمه پورې به سکولونه تر 28 اپریل پورې بند وي او دا ډول به هلته د نهم جمعات نه تر 12 جمعات پورې تعلیمي ادارې په اونۍ کې یوه ورځ خلاصي وي خو د مومند ضلع استادان وایي په دغه سیمه کې کورونا زیاتو کې سونو او په دې اړه د حکومت په غوري اندېښمن کړې دي د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان یې په اړه وایي لئی تعلیمی چارواکی یا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نور حسن د اپریل پر 14 مشال ریڈیو تو ویل دوی په دې اړه د متعلقه چارواکو سره په مومندو کې د کورونا د زیاتېدونکو مثبت پیښو په اړه خبرې کړې دي خو لا هم ورته د حکومت لخوا د سکولونو د بندولو څه جواب نه دی ورکړل شوی بلخوا د خیبر پختونخوا د ایلیمنٹری او سیکنډری تعلیم د حکومتي کمیټې مشر پختونیار خان د اپریل پر 14 مشال ریډیو ته ویل باید استادان د خپلو ضلع تعلیمي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي
حکومت خپل پالیسی خپل جوړ کړې ده او د دې سیس هر ټایم ټو ټایم ریویو کوي کنه انسیانسی کې اجلاسونو کې هم د فیصد کې هیڅ کوم ځای کې سیس زیات شو کوم ځای کم شو کوم ځای کې بندول ضروري دي کوم ځای کې خلاصول پکار دي کنه ټول هغه خبرې چې کوم د دې سیس ریلیټډ دي هغه دې ریویو کوي نو ان شاء الله د پدې هم ګورمنټ هم ریویو هم هغه خګي پکار دي چې خپل ډیو سره مې دا شه تر کوم ډیو دې زیته د ایجوکیشن ډیپارټمنټ مشر دې په موږ سره د کووډ کې کیسز را روان دی په دې ریشو باندې دي هغه وزیر خبره د خپل مشر ډایریکټر او ډایریکټر باندې کیسه سره په دې باندې سټیو بیا منیسټر او د خبره بیا په سره ان سی او سی پرسونه دا از تر اوره چې دا او دې کوم مسله دا چې دا د بخیر
ډاکټران وای په پاکستان کې د کورونا وایرس درې مسه پراغلی او باید خلک دغه وایرس ته مخنیوي پاړه پر احتیاطي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي.
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو د اوریدونکو د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وای چې دوی په خیبر ضلع کې په لویه کچه د زیتونو باغونه لګوي او هلته په غرونو کې د مخ کې نه موجود ځنګلي زیتون کې قلمونه لګوي چې معیاري میوه پیدا کړي او خلک ترې ګټه پورته کړي. د زراعت محکمه دا هم وایي په قبایلي ضلعو کې د زیتون د زیات او معیاري پیداوار ډېر امکانات موجود دي. نور تفصیل له فرهاد شینواري نه.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې په شلمان لنډ کوتل جمرود او تیرا کې د زیتونو نوی باغونه او په ځنګلي زیتونو کې قلمونه لګوي چې د دغې سیمې د زیتونو معیار سوداګریز کچې ته برابر کړي. د خیبر زراعت محکمې فیلډ اسسټنټ محمد صابر مشال ریډیو ته وایي چې دوی دغه پروژه د پاکستان وفاقي حکومت د پی ایس ڈی پی ادارې لاندې پیل کړې.
پروس کالم مونږ پلانٹ کرلی او بیا سږ کال په هم اوس وشول او نور چی دی تقریبا دا 70 ایکڑ ته رسیږي او په دې کې تقریبا 110 نه 134 بوټي پورې پر ایکڑ مونږ کرو. خو پاغه کې ځنګلي بوټي ډیر دي نو د دې وجه نه پاغه کې به مونږ گرافټینګ کوو. دا کوم چې د مونږ په دا غرونو کې دي دا خاونه چې مونږ ورته یو دا ټول زیتون دي.
د زراعت محکمې ډیسټریکټ ډایریکټر خیبر ضیاءل اسلام دا وړ وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د زیتونو د زیات پیداوار پارا خیم کانات موجود دی.
زب د خپل د مرج ډیسټریکټ د ټول قبایلی اضلاع کا خیبر د کا بجوړ د پدې کې زیو سکوپ ګورن زیو فیوچر پکې خام مستقبل پکې ګورن د زیتونو او کپا کې تزانګلی زیتونو ګورې د مونږه زنګلی زیتون بلا په غرونو کې ولاړ دی. پکې د مونږه قلم کری کول د مونږه باغونه لګول چې پدې کې مونږه کار وکړو. د اوس زیتون مې کوم بوټي تقسیم کړل د اسلام آباد بیسټ یو په سکیم دا او په اعلان د مونږه د بوټي تقسیم کړل. مونږه چې مونږه مخ سکیم کوم روان ده پدې کې به مونږه ان شاء الله 10-15 لاکھ دے مونگ ٹارگیٹ وچ دبا مونگا زنگری زیتون پہ خیبر کے مونگا کلام پکے لگاو.
د لنڈ کوتھلی وگڑے ہجرت علی پردے وئی چھ پخوا با زراعت محکمے داسی بوٹی لگول چھ ولس تبے سگٹ نہ رسے دا خوس چھ زیتون لگوی نو دین با زئی خلق ڈیرا استفادہ حاصل کڑی.
بنیادی تر باندے د زیتون چکم بوٹی دل لگول کی گنو دخت ڈیر جات خلق خوشحال ہے زکہ جی عام بوٹی با کم روڑل شول نو غوی بدم را فائدہ نو زیتون چکم بوٹی دغه خو فائدہ دغه پون هم خرچی گی دغه تانا هم خرچی گی اور سارا چکم میوه کوي نغه هم قیمتی.
د زراعت محکمه چارواکی وای چې د دوی وی سیړنې تر مخه د پاکستان په نور برخو کې د زیتونو د 100 کیلو دانې نه 43 کیلو پورې تیل راوځي. خود قبایلی زلو د 100 کیلو زیتونو نه 22 کیلو تیل را پیدا شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په سوال کې د روزي میاشت سره سم د کورونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره خلک لارښوونې نه عملي کوي. د سواد صحت محکمې چارواکي وایي چې په موجوده حالاتو کې احتیاط نور هم زیات ضروری دی ځکه چې د کورونا وایرس ترې مسپه سیمه ډېره متاثره کړې او ورځ تر بلې حالات خرابېږي. د دوی په خبره باید ولس تر روژې په میاشت کې له حکومتي لارښوونو باندې پوره پوره عمل وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان نه.
الله اکبر.
د روژې میاشت شروع کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا نورو برخو پرنګ د سواد په بازارونو او جماعتونو کې هم ګڼه زیاته شوې. خلکو په ډېر لوی شمېر سره د جماعتونو مخه کړې. زیاتره خلک وایي چې هم په دغه زیاته ګڼه کې څوک هم د کورونا وایرس نه بچ کېدو احتیاط نه کوي. د سیدو شریف حضرت حسین وایي
په موزه کې ودای چې یو سپی یو نیم سپی اوس په روژه کې دا و چې بیګا زمون په جماعت کې دومره ځای نه چې خلک د پیزارونو بځی کې مانځه ته ولاړو تراوو ته ولاړو نو دمر گنشی او دمر رشی پدی کی صورتحال ډیر ګډوډی چې څوک ټوخیدو چا ازګه چې تراویش نو تراویو کې جسم رټم انسان د ډیر سی واقعي نو داګه ټوخی سی واشي دیو بل دا کم وایرس چې دیو بل تر په اسانه باندې په بالکل په اسانه باندې او بدن دغه کې شي او بل مسله چې ماس بالکل سوګنه چي
زمګوري په بازار کې او دکاندار ماجود الله زیاتوی چې روزه کې په بازارونو کې ګڼه نور هم زیات شي خو دوی ویني چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په اړه څه خاص قسم احتیاط نه کوي
روزه سٹارټ شوی روزه کې د نور روزو په نسبت چې ډېر ګڼه ډېر زیات سی وای ځکه چې خلک سوداګر نه روزي خلک خپل کاروبارونه نه روزي او په مازی ګری ټایم کې هډې زیات ګڼي آیا بیا نور مونږ د روزو کې د منځونو د جمعتونو خبرو وکړو بیا پکې تراو پکې وکړو نو هغه کې بالکل د ایسو پیس خیال نه ساتل کېږي وسې د بازار ته تلم بازار نه چې واپس رالم نو هلته یو قسمه زکزویم 95% چې خلکو ماسکون نه واچولي
د سیدوشر پسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وای چې روزه کې مذهب هم ولسته د صبر تلقین کوي ځکه چې خوړل او سکل بندول د صبر یو عملی مظاهره ده هم دغه صبر دی د کورونا وایرس ته بچ کېدو لپاره اختیار کړی شي
ماسک چول دی بل فاصله ساتل لاس نه ملاوهل بازار ته کم کم هجوم زګونو ته کم کم تل دا زمونږ صبر امتحان دا کورونا اخلي رمضان بده میاش کې زم ما عوام ته درخواست ته چې کم از کم 10 SOPs دي دا احتیاط دا پر رمضان بده وساتي ځکه چې دا دریم لهر چې دا ډیر زیات په تیزی سره چې هغه دیګه د خوريږي او چې کم تراویح زم ټایم دی نو هغه د ګنټې نه زیات تر چې هغه سیوای کومنګ په دغه ټایم کې په تراوو کې په صفونو کې د یو بل سره فاصله چې نه چې هغه وساتو نو دا بر دې قوم لپاره او د عوام لپاره ډیر زیات خېګړې به
د سواد صحت محکمې تر مخه 1300 ساتو کې د کورونا 15 نور رنځوران مړه شوي چې ورسره په سواد کې د مړو شمېره 138 ته رسېدلې دا وخت په سیدوشر په سپتال کې د کورونا 111 رنځوران په داسې حال کې علاج روان دی چې اکسیجن ورته لګېدلی محکمې صحت دا وایي چې په سواد کې د کورونا رنځورانو شمېره لا په زیاتېدو ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو ته غوړیدونکو په کورم کې تروجی میاش لراتلو سره سم د خوراکي توکو به هم لوري شوې دي ته ځای خلکو په خبره د هر سیس په نرخ کې لسلو تر 200 روپو زیاتوالی راغلی بلخو د تاجرانو اتحادیې مشران هم د خوراکي توکو به لوري دلمنی او وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بندي وي نو بازارونو ته خوراکي شیان راوړل کم شي او بل دا چې پروژه کې د خوراکي توکو تقاضا هم ډیره شي نو ځکه قیمتونه ورشي په دې اړه نور تفصيل د تاریخ او رکسیناور
د کورمې اوسیدونکو وای د روژې میاش په راتک سره د خوراکي توکو په نرخونو کې دومره اضافه شوه چې اخستل ورته ګران شوه د پارچینار جمشید علي وای کلنه چې د روژې میاش شروع شوه نو سره د مهمو خوراکي توکو لکه سبزیان میوې غوخه غوړی او داسې نورې بای هم چت شوه
لکه اکثر کوم د ډیمار خلک دي چې هغه ډیلی بیس باندې چې اډې نه وځي چې هغه 700 روپے کې مزدوري کوي نو هغه ست څو باندې هغه چې د کورتا سبزیم نشوړل نو هغه مطلب چینی څنګه وړي نو غریب سړي وس نه هو بالکل لا بهر ده
هم دا اوس د پړچینار په بازار کې د چینی 500 کیلو یو بوجه نخ تر 300 روپو ته رسیدلې په داسې حال کې چې یو ونې وړاندې قیمت 500 روپے وا دغه شان 5 لیټر غوړي په 1500 روپے خرڅېدل خو درجه مخې ته یې بایا نږدې 1500 ته خطلې په همدغه توګه د هر شي په نرخ کې لسلو تر 200 روپو زیاتوالی راغلی په پړچنار بازار کې د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجی رو حسین هم د خوراکي توکو د بایل وړې دلمنی خو وايي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بند وي نو یاد بازار ته خوراکي اجناس راوړل کم شي او بلدا چې پروژه کې تقاضا ډېره شي نو ځکه قیمتونه لوړ شي
ګوډي نه رسي کوم باندې نه لوند کې ترانسپورټ باندې لوند کې په باندې دی بر وخت ګوډي نه رسي کی نو دی باندې نه لګ دا مشکلات دي او دا کې کاته سم مو چې روزا سره چی لګ غرني پد کیږي چې کوم ډیماند زیات دی او سپلای سره تر کم دی دی باندې نه لګ غرني د سیوا
بلخوا د انتظامی یوزای مشر یوسف هارون وای په ضلع کې دوا ارزن بایا بازارونه جوړ کړي چې بګي د خوراکي توکو نرخونه د عام بازار په نسبت کم مقرر شي نو خلک کول شي چې دروژه میاش په دوران کې له حقو وړه غوړی چینی او داسې نور سوداګانې واخلي. چارواکي وایي د روژې په میاشت کې د ګرانۍ مخه نیستو لپاره هغلته کمیټیانې جوړې شوي چې هغوی هره ورځ دوکاندارانو ته نوي نرخنامه ورکوي او بیا دا ممکن کوي چې څوک خوراکي توکي له مقرر نرخه زیات خرڅ نه کړي. یوسف هارون دا هم وایي په بازارونو کې تر چاپو وروسته یو شمېر دوکاندارانې نیولي او باندې جرمانې لګولي او زیاتوي که تر دې هر څوک بیا هم په ناجایزه منافع او ملاوټ کې ونیولی شو نو په جلونو کې دا اچولو فیصله کړې ده.
ایون زبر د توان چې ما څلور پنځه کسان فاین کړی دي، یو مې لس زره فاین کړی دی، بل مې ست هزار فاین کړی دی. خو به هر حال چونکې تاسو ته پته ده چې خلک بیا هم د دینه منی کېږي نه، نو اوس مونږ یو طریقه کار دغه کړی چې دینه پس به مونږ کوشش دایي چې جیل ته دغه خلک کېږو.
په ملک کې ګرانی ډېره زیاته ده، خو د روژې پر راتګ سره د خوراکي او نورو ضروري سیزونو بای له نورې هم لوړې شوي چې ورسره د عام ولس ژوند سخت متاثره شوی. حکومت په صوبه کې د روژې پر مهال د ګرانۍ مخه نیستو لپاره تر اتیا او زیات بازارونه لګولي چې پکې عام ولس خوراکي مواد په کم نرخ ترلاسه کولی شي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، د روژې په مناسبت دینی بیانونو په ځانګړي سلسله کې نن اورئ چې د کورونا وایرس وبا په حالاتو کې په جمعاتونو کې د تراوی کولو په اړه څه حکم دی. دا مسله راته په متحده عرب اماراتو کې مفتی ذاکر الله ذاکری روخانوی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د تراویح کول په جمعات کې یا په جمع باندې کول دا کورونا وایرس وی او کنه وی، کوبای حالت وی او کنه وی، دا هغه په باره کې د احناف علماء رائے دادا چې تراویح سنت دی خو کفایی سنت دی، یعنی جمع کفایی سنت دا. په جمع باندې کول که چېرته په یوه سیمه کې یو نفر یا دوه نفر هغه هم په جمع باندې وکړي نو د ټولو غاړه خلاصه ده. دا یو. دویمه خبره دا ده، دا جمع په جومات کې هم جایز ده او د دې جمع په کور کې هم سړی کولی شي چې مثلا دوه درې کسان را جمع شي او په کور کې ودرېږي. دا په عامو حالاتو کې، او د کورونا په حالت کې د اکثر اسلامي نړۍ د علمای کرامو هم دا پریکړه ده چې منځونه باید په جمع باندې ونه شي. نو چې فرض مونځ په جمع باندې نه کېږي نو تراوی خو نه فرض دي نه واجب دي، دا خو یو سنت عمل دی. نو د دې دپاره راټولېدل یو ځای کېدل یا د فرضو باندې ترجیح ورکول دا ډېر یو غلط کار دی، باید ځان ته وشي په کورونو کې وشي، ځکه اکثر صحابه کرامو ځان ته کړي دي په کورونو کې کړي دي، او ډېرو کمو صحابه کرامو په عادي حالاتو کې هم په جمع باندې کړي دي. بیا که څوک په جمع باندې کوي نو هغه دپاره ضروري دی جومات کې، کیونکې هغه خپل کور کې هم دا جمع کولی شي چې دوه درې کسان را جمع شي.
د مشال رادیو خپرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو، یو ځل بیا لنډ خبرونه د احمد الله نور.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي حکومت فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان پابندي ولګوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې وروسته وویل چې دا پریکړه یې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا بندیز پر داسې مهال لګیږي چې د تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد رضوی له نیولو وروسته په ټول ملک کې د یاد تحریک احتجاجي درنې روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو فوجیانو د ایستلو نیټه اعلان کړې او وی ویل چې دغه فوجیان به د روان کال د ستمبر تر 11 ووځي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن د پریکړې درناوی کوي. طالبانو بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کړی دی او وایي چې د دوحې د موافقې مطابق ټول بارني ځواکونه دې له افغانستان څخه په ټاکلي وخت ووځي. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتو کې د کووید 19 ناروغۍ له وجې نور 113 کسان مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې له کرونا څخه د مړو شوو مجموعي شمیر 15,802 ته رسیدلی دی. په لوګر کې په یو هوایي برید کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي انرژي په تړون کې د لویدیځ اروپا درې شامل هیوادونو جرمني، برتانیې او فرانسې په یوې ګډه اعلامیه کې وویل د ایران وروستۍ خطرناکې څرګندونې د هغو روانو هڅو د رغونکې روحیې او باور سره په ټکر کې دي چې هدف یې د 2015 کال د اټومي تړون راژوندي کول دي. د دغه تړون په هکله به نن په ویانا کې نورې خبرې کیږي. او پاکستان تیره شپه جنوبي افریقا ته د کرکټ په درېمه شلوري سیالۍ کې په 9 وکټونو سره ماتې ورکړه. جنوبی افریقا لوبډلې وړومبی بیټنګ په کولو سره د 15 لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته 204 رنزونو هدف ورکړو، خو پاکستان لوبډلې ایوازې د ایو لوبغاړي په سوځېدو په 13 اوور کې دغه هدف پوره کړو.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای پای ته رسیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو بیان احمد الله او روحي لا زدران چې زموږ تکنیکی همکار ده، تاسو نه اجازه غواړو. د ځان ډیر خیال ساتئ او وختونه مو په خیر.